ازادي راديو ته یو ځل بیا شره لاست د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راديو اونیس پروګرام مخکښ شدي خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چاري میر احمد صاحب پر مخړي زموږ په دې خبرونه کې د لومړی ملمنی په اړه درته وایم صبرینا حمیدی صاحب زموږ ملمنه ده چې د بشري حقوقو د کمیسیون د ساحوي دفتر رئیس ده او دوهمه ملمنه مو اغلی مقدسه احمد زید چې په ننګرهار ولایت کې مدني فعال ده او هلته یو خیریه بنسټ هم لري لومړی له صبرینا حمیدی صاحب سره خبرې کوو چې د همدا اوس را سره پر لیکه ده صبرینا جانې مننه چې وخت مو وایستې او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي
تاسو ته سلامونه او نیکیلی او تاسو نه مننه چې ما ته مو وخت مساعد کو زمينه مو مساعد کړه چې تاسو د رادیو د سپودلاره د ځان پاک له خپل د کلونو پاک له معلومات د اوریدونکو سره شریک کمه خو زه باید یو وضاحت ورکم چې د زه فیلن خطیز کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دی سنیمه د غي دند نه تقریبا یو کال تر مخه ما استعفا ورکړه اوس په یو بل اداره کې د عدلي او قضایي کارپوی په توګه باندې کار کوم او په زمن کې د په ختیځ کې د بشري حقوقو د میرمنو د حقوقو د فعال په توګه باندې خپل همکاري د ولس سره او د میرمنو سره لرم
بلې ډېر مننه حمیدی صاحب چې تاسو په دې اړه باندې هم زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل دغه اداره چې تاسو یادونه وکړه چې د عدلي او قضایي برخه کې تاسو سلاکار یاست یا په دې اداره کې کار کوي دغه یو غیر دولتي اداره ده که له دولت سره تړاو لري
نه البته دولتي اداره ده فعلاً د چارو په اداره کې د حقوقي کار پوی په توګه باندې دلته کار کوم په عدلي حقوقي او تقنيني او قضايي چارو ریاست کې
بلی ډیر مننه حمیدی صاحب چې تاسو په دې اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکوي لومړی په راسم دی پښتنې ته چې په ننګرهار ولایت کې په دې ورستۍ کې ولې د سول چې هدف یې وجني ډیر زیات سوی او په ځانګړې توګه شزینه فعالانی او خبريالانی ترور سوی د دغه هدف یې وجنو د تحقیقاتو په اړه تاسو څه معلومات لري آیا په دې اړه باندې کوم تحقیقات سوی دي د بشري حقوقو د ادارې له کمیسیون سره تاسو په تماس کې یاست دوی په دې اړه څه مونډل دي کوم تحقیقات یې کړی دي او تر کومه ځای پورې رسیدلی دي تاسو د معلوماتو لمخي
البته کوم معلومات چې موږ فعلاً د افغان د خوځو شبکې د ادرس د ملکی افرادو د وژنو په اړه باندې په خاصه د میرمنو د ټارګټ وژنو په اړه باندې په ځمن کې فستانه غ میرمنې چې مثلا د هدفي وژنو قرباني شي اکثریت د سیستا تور کارکونکي په ځمن کې د بیان د ازادي کارکونکي د خپل حالت د مدني فعالینو د پرواغه کسان چې د بیان د ازادي د حق لپاره او د خبريالي په دغه ارتي فعالیت لري دا غي د لپاره د تشويش او انګیدنې وړ و هم په مرکز کې هم په ولایتو کې په دې اکلا باندې دا غي سره خبري اترې شوې دي مثلا ما د خپل ادرس نه د بازي کسان سره معلومات مغوښتي دي او مغوښتنه ما ته مونږه دا کړې ده چې د دې مسایل د مخنیوي لپاره باید پاینده چې جدي تدابیر ونیول شي او دا مسایل د سیادي و نه ګڼل شي ځکه کادي و ګڼل شي کېدای شي چې د عام د میرمنو د فعالیت ته دا ساده مورسې عام هغه د فعالیت ساحه محدوده کی او عام میرمنو اغه کوم جرأت چې لري کوم باور چې ځان باندې پیدا کړی یا کوم ورته چې پیدا کړی دا افغاني ارزښتونو پرانا کې دي ته ساده موضوع نه رسیږي او د بشري حقوقو کمیسیون خو معمولا د ملکی افرادو د وزن پاک لبانې البته هغه خپل دریض لري د قضایا تعقیبې د مستند صادقۍ د دغه قضایا او د تعقیب د لپاره اعلامیه ورکي د کارونه باغی اتمان کړی دي په دې باندې باورې مې ځکه دا د غیفه پلانونو کې شامل ده د کارونه به د تر سره کړی او د فعالیت به تر سره کړی هغه خپل عدالت غوښتنه به کړی خپل غږ به مربوطه مراجع او تر رسولي د دغه قضایا او د تعقیب د لپاره د عدلي تعقیب د لپاره او د عاملینو د نیونه د لپاره او دغه څه واقعیت د نورو واقعیت د مخنیوي د لپاره به خپل اقدامات کړي ځکه دا د سیادي مثلا نه دولت څه دي چې پاتې کې دي شي نه مدني ټولنه نه ولس او نه میرمن چې بخیا ته هغه د رسمي فعالیت هم نه لري، هم میرمن خپل غاک پورته کړی د رسنو لاري مرکی ورکړي دي، خپل غوښتنې ویلې دي، د دوی فامیلونو خپل غوښتنې ویلې دي. مونږ په مرکو کې ما خپل غوښتنه همدغه د رسنو د لاره ما خپل غاک پورته کړی دی، خصوصا په هغه وخت کې چې مثلا ملالۍ میوند ترور شوه، د هغې نه وروسته بیا د انعکاس درې خبرې اعلانې ترور شولې، بیا د سي سکتور درې کارکوونکي په یوه ورځ یا کارکوونکي په بله ورځ په دغه عقله باندې هم د محلي رسنو د لارې او هم د مرکزي رسنو د لارې ما خپل غږ رسولی دی. هغه خپل د تجربې د مخې مې خپله غوښتنه شریکه کړې ده، او همدارنګه د افغان ښځو د شبکې د تاریخ نه چې هلته مونږ یو شبکه لرو، دوی یو واټساپ ګروپ لري، په هغه واټساپ ګروپ کې مونږ خپل نظریات شریکوو، او دا نظریات بیا د اعلامیو په شکل باندې منګ مربوطه مرجیو ته هم په مرکز کې هم نړیواله ټولنې ته او هم نور ته رسو.
بله حمیدی صاحب، زموږ ژغ تاسو ته درځي؟
بله
بله مننه حمیدی صاحب، تاسو د عدلی او قضایی اداره کې د حقوقي کارپو په اړه باندې کار کوي، د امنیتي پیښو د قربانیانو په اړه مو خبرې وکړې، که د کورنۍ تاوتریخوالي د قربانیانو په اړه خبرې وکړو، د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني ښځو ته په افغانستان کې دوی څومره عدالت ته لاسرسی لري؟ آیا دوی قضایی او عدلی ادارو ته هغوی خدماتو ترلاسه کولو ته لاسرسی لري؟ آیا دوی په اسانی باندې دغه خدمات ترلاسه کولای سي؟ که د دوی مخې ته ګڼ خنډونه دي او هغه خدمات چې دوی باید ترلاسه کړي نسي کولای؟
البته دا مونږ تاسو جواته ده چې د میرمنو د لاسرسی په برخه کې عدالت ته ستونزې او مشکلات شته، خصوصا په لرو پرتو سیمو کې هغه میرمنې چې مثلا د تاوتریخوالي قرباني دي. اوس یو څه ناڅه په مراکزو کې مونږ هغه سیستمونه هم جوړ شوي، ادارې هم فعالې دي، او خوشبختانه مثلا د وکیلانو په قطار کې مونږ ښځینه مدافع وکیلان لرو، ښځینه سارانوالان لرو، حتی په مرکز کې ښځینه خوځاد شته دی چې هلته میرمنې خو دا مسایل صرف د ولایاتو د مراکزو پورې مختص دي، او په مرکز کې خو هم دا شته دی. مونږ په لرو پرتو سیمو کې ستونزې او مشکلات شته دي. یو دا چې میرمنې اقتصادي خپلواکي نه لري، دا د میرمنو د پاره غټه ستونزه ده، که دوی تنه داسې تاوتریخوالی نه چې دوی مثلا یا د فزیکل تاوتریخوالی سره مخامخ وي، دوی مثلا د ملکیت د حق نه محرومیږي، د میراث د حق نه محرومیږي، دوی د نفع د قرابت د انکار سره مخامخ کیږي، د نورو ستونزو سره مخامخ کیږي. اول خو دوی خپل حقوقي پوهاوی نه لري، قوم لري، په د اقتصادي خپلواکي نه لري، دودیز مشکلات دي، اوس امنیتي ستونزې دي په ډیری سیمو کې، مثلا عدلي او قضایي ارګانونه په هغه سیمو کې فعالیت نه لري، په مراکزو کې دي، د دې راتګ مرکزونو ته او بیرته تګ. اما د پخوا په پرتله لاسرسی د دې نسبتا ښه دی، باورم د دې زیات شوی دی، دې پوهاوی هم پیدا کړی، لکه لس کاله مخکې چې پرتله کوو یا پنځه لس کاله مخکې چې میرمنو خپل د حق په نوم باندې نه غوښتل چې خپل هغه پورته کړي. اوس میرمنې په دې باندې واقف شوي، اول هغې کوشش کوي چې خپل د کورنۍ د مشرانو د طریقه، مثلا په منطقه کې د متنفذینو د طریقه او قومي مشرانو د دیني علماو د طریقه کنیبې عدلي او قضایي ارګانونو باندې باوري دي. خاص بخشونه د لپاره اختصاصي جوړ شوي دي، مثلا د تاوتریخوالي په اړه د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د باندې سارنوالي د اختصاصي محکمه ده چې دوی ته جوړه شوې ده. دوی کولی شي چې هلته مراجعه وکړي، یعنې شل کاله او اتلس کاله مخکې مونږ دا شیان نه لرل. اوس شته دی، یو څه ناڅه سهولتونه هم د سیستمونو په جوړولو ایجاد شوي دي، هم د خلکو د پوهاوي ده، خو بیا هم مونږ په دې باندې بسیا کېدی نه شو، ځکه ستونزې او مشکلات زیات دي. تر دې دمه هم زمونږ په کول کې زمونږ میرمنې مثلا عدالت ته د لاسرسي د حق نه مستفیدې نه دي، برخمنې نه دي، ستونزې لري، دوی ته کار پکار دی. او په اوسنیو شرایطو کې خو نامنۍ دا هم د میرمنو دپاره غټه ستونزه ده، د میرمنو په حقونو باندې خپل هم تاثیر کړی، هغه میرمنې چې مثلا د نورو میرمنو د حقونو د خوندیتوب دپاره دوی فعالیت لرلو، د دوی د ساحه د فعالیت د پخوا په پرتله باندې ډېره محدوده شوې ده. خو هغه د لرو پرتو سیمو ته تللې کار کولو د خلکو په منځ کې اوس نشي کولای، هغه او ستونزې او مشکلات دغه که هلته میرمنې تللی ونه شي، مثلا دفاتر وجود نه لري، تابان دی هغه میرمن چې متضرر دي ځانمن دي د ستونزو سره مخامخ نه د ستونزو د حل لپاره د سرنګه چې لازمه ده هغه اقدامات نه کیږي او پدې کې د نړیوالو ټولنې مرسته هم ډیره تاثیر گزاره وه ځکه همدغه د نړیوالو ټولنو مرسته وي چې انجمنونه جوړ شو مثلا ټولنې جوړ شي د دغه ټولنو د لارې د تاوتریخوالي د کمښت لپاره د میرمنو د حقونو د تحقق لپاره مختلف فعالیتونه کیدل حقوقي مساعدتونه کیدل مرستې د دوی سره کیدي حقوقي مشورې د دوی ته ورکول کیدي هغه ادارو مو خپل فعالیتونه محدود کړي دي خصوصا په لرو پرتو سیمو کې دا فعالیتونه چې محدودې دي د میرمنو په وضعیت باندې خپل تاثیر لري
بله حمیدی صاحب زه غواړم چې تاسو په خبره کې و بل اضافه هم شای تاسو غواړی وای په دې اړه هم چې د شذو پر وړاندې د تاو تاریخوالي د مخنیوي قانون هم په افغانستان کې رامنځته شوی دی او د دې قانون لمخې هغو کسانو ته سزا ورکول کیږي چې د شذو له حقونو څخه سرغړونه کوي او پر هغوی باندې ظلم زیاتای کوي او شذې کولای شي چې په دې برخه کې د دغه قانون څخه په استفاده خدمات ترلاسه کړي زما بل پښتنه به حمیدی صاحب په دې اړه وی چې تاسو وینئ چې په ډیرو سیمو کې د افغانستان د شذو نارینه خپلوان هغوی ته په جایداد کې حق نه ورکوي هغه ځکه چې د دوی برخه کې هغه ورته نور کوي او په یو نه بل ډول باندې دوی ته د پیغور په جوړولو یا د دوی د سرکوب کولو یا د ځپل په خاطر باندې دوی ته د خبره کې چې یعنی دا شرم دي چې خپل حق غواړي په دې برخه کې چې د یو چا سره دا ډول ناانصافي کوي د دوی د کورنۍ نارینه خپلوان یې ورونه یا کوم نور خپلوان یې ورسره دا ډول ظلم کوي لومړی اقدام چې شي دی چې دوی باید وکړي چیر بلاری سی کوم ځای کې مراجعه وکړي
البته د محرومیت میراث مسله زمونږه استاد او ټولنه کې په لوړ ګراف کې ده چې اکثرا یو حدود او دستور د مخې خصوصا هغه سیمې چې مثلا پښتون نشینه سیمې دي په دې سیمو کې دا مسله اوسه پورې نه ده مشوي ده چې ډیر کم تعداد دا به نوې چې بخې نشته ده یو تعداد به دغه انصاف وکړي چې مثلا په میراثي مال کې د کورنۍ میرمنو ته هغه موري که خوري یا تروري هغه ته هغه په متروکه مال کې برخه ورکړي خو داسې فامیلونه هم شته چې دا مسله تر ډېره مله یو ننګ ورګني چې څنګه موږ خور او لور ته مثلا د میراث په میراث کې موږ برخه ورکړو برخه ورکړو هغه د میراثه محرومه کړي نه ورکړي او ورته وایي چې یو بو دودی دی مثلا خره تر کوم وخت پورې چې دلته ناشته وسی دا ستونزه شته ده د دې ستونزې سره خوندې زمونږ لاس او گریوان دی اته هم دغه د میراث په محرومیت کې د څه وخت شوه ده چې د خپلوي نه د یو ورور د خور د خپلوي نه انکار کړي چې دا زمونږه قطن خون نه ده د څه مسایل په کې راپېښ شي نو مشوره اوس چې قانون ایجابه هم دغه ده چې په اول قدم کې دی د حقوق ریاستونه دی په ولایتو کې او هغه ته د مراجعه او کې د عدلی ریاستونه هغه د حقوق امریتونه لري په دغه ځکه اول د کمیت دلاري یا د منځګړي توپ دلاري دغه فاميلي قضيه د میراث محرومیت مختدي په راسمو د مراکز د ولایتو تنشيرات لري په ولسوالۍ کې د حقوق مدیریتونه شته د الته د مراجعه او کې قومي مشرانو ته د مراجعه او کې نه دا غینه ورسته مثلا کدا موضوع به د سه د زور او جبر اخ پیدا کوي او پدې کې نور تاو تریخوالی را پیخیږي ځکه که منشه مثلا د میراث محرومیت چې ځینې وخت پکې نور فزیکی تاو تریخوالی او رواني تاو تریخوالی او اته محدودیت او په انزوا کې ساتل او دغه مسایل په همدې د میراث په محرومیت کې را پیخیږي هغه وخت نو به د حقوق ریاستونه یا د قضې خپل سره نولې ته مخول کوي الته تعقیبیږي د غیز د لارې به محاکمه ته ځي که نور تاو تاریخ و نور انواد تاو تاریخ والی فکر اپیخ شوی او دغه قضایا او جرمی انصر پک پیدا شوی دا به محکمه تزیا او پرته دا غینه که په حقوق ریاستونو کې حل نشو به دا د مربوطه ولایت هغه د محکمه تزیا یا د مربوطه ولسوالۍ محکمې تزیا مدني دیوان ته او حالت بررسی کیږي د قضایا حق تثبیتیږي در چا وغې ته ورسپارل کیږي خو دا پروسی ملک در زمانګیری دی او وخت ګیری دی خو منته د الله رحمدا ده اول خو کېدی شي چې په خپل منطقه کې با انصاف خلګي او د دې حق تثبیت کې ورته ورکی کنی به دولت پروسیجر په همدغه شکل باندې
بلې حمیدی صاحب مننه ستاسو د معلوماتو څخه. تر ډیره پوری لیدل کیږي چې یو نارینه د بل نارینه لاس ورکوي ورسره او د هغه پر خوا دریږي او په ډیرو مواردو کې داس لیدل کیږي چې په شذو ورته مراجعه کړي وي د سیمې او خلکو ته او خوغوي د دې د نارینه خپلوانو سره ودریږي او د شذ ته انصاف نه ورکوي. یعنی هغه ملامت غني ځکه چې د همدغه نارینه په کورونو کې داس نور شذ ست چې بیا د دوی څخه هغوی خپل حق غواړي. نو د دې بیرې څه هم شای هغه یو بل تلاس ورکړي او د شذو پر خبره باندې غوښونه نیسي او الحمدې کبله دا ډول قوانين رامنځته سوي دي چې شذې کولای سي د افغانستان د قانون لمخي پر مخ لاړ سي محکمو ته مراجعه وکړي. او لکه اوریدونکو حمیدی صاحب چې تاسو ته یادونه وکړه چې په دغه ادارو کې شذې کولای سي چې مراجعه وکړي او خپل حق تر لاسه کړي. زه به تاسو اوریدونکو ته د خپل ټلیفون شمیرې اعلان کړم که تاسو غواړئ چې زموږ لملمنی صبرینا حمیدی صاحب څخه کومه پوښتنه وکړي یا لمر سره کومه تبصره شریکه کړي پر دغه ټلیفون شمیرو موږ ته زنګ وهلای سي 0500 8222555 او 0599203540. ل خپل ځینه اوریدونکو می ځانګړي هله د چمشت ټلیفون وکړي او لمر سره خپل تبصره شریک کړي یا ازمر لملمنی څخه پښتنه وکړي. حمیدی صاحب تاسو بلې زه فکر کوم چې زموږ سره یو اوریدونکو د استاس په اجازه به اوریدونکو راوخلو. مهرباني وکړي ازادي رادیو ده.
سلام علیکم جوړ په خیر بچو جان تاسو او ملمنو ته سلام وړاندې کوم.
وعلیکم سلام. تاسو خپل نوم وایسته او کومه پښتنه لري؟
او جعفری د کنداره.
جعفری صاحب مننه چې زنګ مو هلی دی. د حمیدی صاحب څخه کومه پښتنه لري مهرباني وکړي.
او د حمیدی صاحب سره پښتنه ده چې یو نه مخ کې به بي سي او راپور نشر کړي چې دا کومي عجزي یا سیاستاري چې دا د پولیسو په دې کې کې دا د تر سره کوي. یعنی دا ډېر بد وضعیت سره مخ شوی دی. دغه فاطمه باندې اوس کچېره دی معلومات لري چې دغه وضعیت اوس پر کمال دی. او دا جلال آباد ته بل باندې څه پښتره داده چې دا د سولې فاکله دا څه نظر لري.
ډېر مننه جعفری صاحب چې تاسو خپل پښتنه مطرح کړه. تاسو هدف په د سرتورو او د عجزو د دغه څخه به تاسو هدف شځوي. نو اوریدونکو تاسو د جعفری صاحب په پښتنه هم اوریدا او دا پښتنه به بیا موږ د حمیدی صاحب مخې ته ایږدو. یو بل اوریدونکو دې مهرباني وکړي ازادي رادیو ده.
سلامونه جناب تاسو ته محترم ملماتا ټول هیوادولو ته په الهدی ورداګم.
وردک صاحب مننه چې زنګ مو هلی دی که تاسو له حمیدی صاحب څخه کومه پښتنه لري مهرباني وکړئ.
مننه. نو پښتنه بم په تاسو دا ول بم دی ویل کڅه لې چې موږ په خلو باندې ویو شي خدای دې ټولنه یو څوک دا او خدای په جامع کې دا وکړي ته خدای دې ویل ژوند نو شونه دی او بیا ول تک سلام معاملې کوم. یعنی هغه څه لکه څه چې اسلام ویلی هغه څه شای موږ نه کوپ د کورو کې په لرو پراتو سیمو کې. یعنی زه له موضوع تای ور سره کوله کڅه چې په خلو باندې ویو شي. یعنی خدای دا د ژوند یو برخه جوړوي او بس په عمل کې دا هغه څه نه یو. نو د درنه ملمنه نه مخترب هغه د چوغ سیمو کې چې لره پراتو سیمو کې ژوند دغه کسان لري چې په خلو باندې یو شی وي په لرو باندې بل شی وي. یعنی په جامعه کې ټولنه ته چوزي وي چې خدای والا خدای او خدای ټولنه جوړي او خدای جامعه جوړي او کله چې بیا کور ته لور شالت بیا زله موضوع تای کو خدای وحی تکای او حق د ورته ورکوي دغه د فوره به څه پیغام دی دغه د فوره به څه یو توصيه. مننه.
ډیر مننه وردک سپ تاسو پښتنه مو واخیسته. حمیدی سپ تاسو د وردک سپ پښتنه مو اوریدله او د جعفری سپ خو فکر نه کوم چې هغه معلومات په تاسو ولري چې د پولیسو په لیکو کې د شذو سره تاسو ته خواله
سم تقریبا په دې برخه کې د جعفری سپ پښتنه ترې اندازې پوری واقعیتونه تنظیم مو واقعا هغه من چې مثلا پولیسو په صفوفو کې او دند ای ځکه دی یو سلسله ستونزو مشکلات سره مخامخ په هغه وخت کې د بشري حقوقو په کمیسیون کې ما یا نور د میرمنو ګروپونه او شبکې وي د فعالیتونو لرل د کوخه خمدې لپاره کول ځکه ټولنه ارزښتونه ته په کتو باندې باید موږ په هر فاکتور کې میرمنې ولرو. هیڅ فاکتور پرته د میرمنو ستونزه هغه پرمختګ هم نشي کولای او څنګه چې لازم ده خپل دنده مجرا کوي نشي. ستونزې او مشکلات تر یو اندازې پورې دی لرل چې اوس په ما داخل کې خپل پولیس مثلا د پولیسو شوراګان لري پر اس کې یو د شورا مشره ده چې هغه راځي خپل ستونزې او مشکلات هغه د شورا مشر ته وایي، د خزینه پولیسو د شورا مشر ته، هغه یې د حل لپاره لازم اقدامات اول په خپل ارګان کې او که په خپل ارګان کې ورته د حل لاره پیدا نه کړه. تاوتریخوالي د منې کمیسیونونه دي، د میرمنو د ځورونې د منې کمیسیون کمیټې دي، هغه کمیټو کې په دې باندې بحث کېږي او ډېر په محرمیت باندې د هغې دپاره د یو حل لاره پیدا کېږي. مثلا پخوا دوی هغه لازم امکانات چې دوی ته د لباس د تبدیلي د شتون د مناسب ځای د بودباش دوی ته د انتقال دغه مسایل نه و، دغه مشکلات تر یو اندازې پورې د دوی رفع شوي دي. دوی ته بعضې وخت کې امتیازي امکانات هم ورکول کېږي، تشویقیې ورته ورکول کېږي. او زه چې خپل هلته ومه، موږ ډېرې مېرمنې تشویق کړي دي چې دغه صفوفو ته مراجعه وکړي تر څو موږ وکولای شو چې په سمه توګه باندې هغه مسائل ته چې د کاش په مرحله کې دي او په هغې کې ځینې مېرمنې داخلي هغې ته رسیدګي وشي. ستونزې وې واقعا تر دې دمه به هم یو څه ناسي، خو د پخوا په پرتله باندې دا ستونزو ډېر کمښت پیدا کړی دی. مثلا په طرز د سلوک د امیرینو کې د دوی تغییر راغلی دی، د امکاناتو په برابرولو کې. حتی یو وخت به یو مېرمن به چې د پولیسو صفوف ته راتله، دې ته به ډېر د عقارب په سترګه کتل کېدل. هغه ستونزې اوس نشته، دی کمې شوي دي. او بل پوښتنه ته راځمه چې ورور پوښتنه وکړله چې غږ مې لرې؟
بلې، و حمیدي صاحب، دوی داسې وویل چې یعنی ګواکې ځینې افغانان د ښځو په برخه کې اسلام نه مني او د ښځو چې ور هاخوا ته سي بیا په خوله باندې اسلام یادوي. ظاهر
یو شی دی او باطن بل شی دی. کنه په ظاهره کې وایي چې ښځه ښه موجود دی، خو دا د ظاهر او باطن د سره یو دی کې زموږ د وختونه ده چې ښځه پرته د دې چې لوړ شخصیتونه په خپل غې کې لوبولي دي. څنګه چې دغه څه چې موږ په افغاني رسم په اساس وایو چې کور ودان ده، دلته یو میرمن نه سبا نه نه وچ ولا کور مې وران دی، کور په مور ده وایي. ښځه په کور کې محوري رول لوبوي، د اولاد د تربیت په برخه کې، د کورنۍ د انسجام په برخه کې، د کورنۍ هغه د حیثیت په ساتلو کې. دومره چې ښځه قرباني ورکوي، نو نارینه دم ته ظاهر او باطن ورته یو شی کې چې ظاهر کې وایي چې د پرته د میرمنې ژوند ناشونی دی، هماغه څه دی ورته احترام د انسان په سترګه. صرف موږ د انسانیت د چوکاټ نه د دوی نه پورته څه نه غواړو. څه چې انسانیت ایجاب کړي، انساني کرامت ته درناوي اصل دی، د هغې په مقابل کې رعایت کړي. او یو انسان په بل انسان باندې برتریت په داسې حالت کې نه لري چې یو جنس دې پاتېږي بل دې وځوري. نو ځورونې دې ډډه وکړي، یو ښه ماحول دې برابر کړي تر څو راتلونکي کورنۍ نظام هم د دوی ښه، د اولاد تربیه هم خ یو ښه شخصیتونه دی ټولنې ته وړاندې کړي، چې همدغه ښه شخصیتونه پرته د دې چې خپله ځان ته مؤثر واقع کېږي، کورنۍ ته مؤثر واقع کېږي او ټولنې ته. او دغه مؤثریت په کورنیو کې، خصوصا په افغاني کورنۍ کې، د نارینه په حمایت او په ملاتړ باندې کېږي. نو دا ملاتړ دې دوی ولري، خپل د میرمنو نه، د خویندو نه، د میندو نه په کور کې.
بله حمیدی صاحب، لکه تاسو چې یادونه وکړه چې په کورنۍ او چاپیریال کې باید ښه ماحول برابر سي چې د ځورونې او د تاوتریخوالي کچه کمه سي. مخکې د پولیسو په لیکو کې د ځورونې خبره وسوه، دا یوازې یعنی که د پولیسو په لیکو کې وي، که په هر ځای کې وي، که د کور څخه د باندې یا د ننه وي، همدغه نارینه به یو ښځه ځوروي. نو آیا ستاسو په نظر باندې دا څنګه کېدلای سي چې موږ د دې پر ځای چې تمرکز پر ښځو باندې وي چې ته باید داسې وکې، ته باید هسې وکې، ځکه چې یو ښځه چې په جامعه کې حضور ونه لري هغه نیمه ده او ټولنه پرمختګ نسي کولای، لکه تاسو چې ویل. نو څنګه موږ کولای شو چې خپل ځامن باید په ښه توګه لویان کړو، هغوی ته سمه تربیه ورکړو چې ښځې پرېږدي خپل ژوند ته او فعالیت ته؟
دقیقا دې کې کورنۍ تربیه، خصوصا د مور د خوا روزنه اولاد لپاره ډېره مهمه ده، چې خپل نارینه اولاد په دې باندې دې ته واسي په داسې شکل باندې تربیت کړي چې هغه پرته د دې چې د کورنۍ میرمنو ته احترام لري، په بیرون کې، په اجتماع کې، په تحصیلي ماحول کې، په تعلیمي ماحول کې، دغه څه چې نارینه خپل موخې او اهداف لري، دغه څه د ښځینه جلسم دی موقع ورکړي چې هغه خپل موخې، هغه مشروع موخې، هغه قانوني موخې خپل تعقیب کړي، خپل د شخصیت د جوړونې دپاره کار وکړي، او هغې د ځان د دوی نه متضرر احساس نه کړي چې د دوی د ضرر په اساس باندې هغې د خپلو حقونو نه محرومې پاتې شي. نو کورنۍ تربیه په دې کې ډېر رول لري چې موږ اول په کورنۍ کې باید پرته د توپیر نه د اولاد په منځ کې چلند ولرو. داسې ونه وایي چې دا نارینه جنس یو جنس نه بل ته برتریت ورکړو، دواړو ته هغه مساوي فرصتونه مساعد کړو. مساوی امکانات ورته مساعد کو او هغه ته ام په کورنی ماحول کې ام په ټولنیز ماحول کې ام ته په نورو برخو کې چې د قدم دی فعالیت ته هغه ته دا سرګند کو چې تاسو هغه خپل اساسي موخه تعقیب کړئ خپل د خبره د جنسیت پر بنا باندې په ټولنه کې حضور مو پیدا کوي خپل د شخصیت پر بنا باندې په ټولنه کې حضور پیدا کوي او شخصیتونه خپل د ثابت کوي چې بل چاته تاسو ان ځان سبب نه ګرځي بلکې ما سره هم ځان ته واقع شي هم ټولنې ته او هم هغه کسان چې تاسو په شاوخوا کې حضور لري نو کورنۍ کې دغه مسله د کورنۍ نه د منځ ویوړل شي دا تبان په ټولنه باندې په اجتماع باندې او هغه مثبت بدلون باندې په ټولنه کې تحصیل لري یعنی هغه بعض دودونه چې ناوړه دودونه مونږ لرو داغه ناوړه دودونه زیاتره مثبت دودونه نیسی دغه مثبت دودونه چې خپل رواج شو دغه اخلاقی معیارونه چې تقویه شو په ټولنه کې ټولنیز اخلاق جوړ شو د خود به خود کریکټرونه چې مثبت تغییر دغه خود به خود په ټولنه کې تغییر وکړي
بله حمیدی صاحب اوس باور سم یو ځینو اوریدونکو ته مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
الو اوري خوري
بله وستاسې ژغ مشترازي
واخ مې درځي هم دا چې د جنګو د هغه نه د شیرزاد نه راغښې ویو او دا خاون من سید شوی دی لاره کې داسې ولایت ته روان وو لاره کې طالبانو هغه وویشتل نو یم د ماشومان مې تیمان دي نو سوادم نه لرم سواد والا هم نه یو سیم کده سی چې یو کار راغې را تا کړې ویم
و تاسو کولای شئ چې خپل نوم ووایاست
خپل نوم یې مزدلفه دی نوم یې د شزاد وی راغلم دلته مې کارتین کې دلته تر دې زمونه سره مې یم خو څه واړه واړه بچ مې دي یو مې دلته حياتې کې هغه کړې و ما غې نه خو دس یو مې نجارې کې هغه کړې دس واړه دی غونډه
ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلې دي تاسو پښتنه به حمیدی صاحب ته کښیر دو چې دوی په دې اړه باندې یو څه معلومات راکړي چې دا ډول شزه چې یعنی لکه تاسو چې وویل چې تاسو سواد هم نه لري او رسمي وظیفه نه سي ترلاسه کولای او کوچنیان مو په استیلا تاسو داسې څوک د مالی لحاظ نه لري چې ورته ګټه وټه وکړي حمیدی صاحب تاسو موږ دا وریدونکو خبري واوریدلې دا ډول شدید څنګه کولای شي چې مرسته تر لاسه کړي یا دولت ورته یو څه وکړي
البته موږ په دې د خوندو سره دولت ته د خبره کوم قانون چې دولت لري چې د شاده او معلولینو د ملاتړ قانون دی یعنی د دغه قشر نه حمایت کوي هغه کسان چې بي سرپرست دي دوی په دغه قانون په اساس باندې او معلولینو ته او شاده او فامیلونو ته یو سلسله امتیازات ورکړي چې هغه یو پروسیجر لري چې د دوی هغه تثبیت په دقایق کوکیږي ورسته د دې چې هغه مستند کیږي هغه مرایل خلاصيږي کمیسون په دې تصمیم نیسي د یو کتابچه ورکې او دغه کتابچه په اساس باندې هم د تماش ورکول کیږي د کول شي چې کدی په ننګرهار ولایت کې ځکه د خور اشاره وکړه چې مات شیرزاد د ولسوالۍ نه جګړې په اساس باندې راغلی مو خاون مې خپل په جګړه کې د لاس اور کړې ده ناغه باتمن شهیدی دا په کومه واقعه کې چې هغه شهید شوی دا غي واقعي تاریخ په امنیتی ورګانونو سره ثبت دی امنیتی ورګانونه په دې باندې خپل نظر ورکړي ورسته د دې چې هغه د دې شهادت تثبیت شو به دوی کولای شو دا ملنو ریاست ته مراجعه وکړي آلته پرته د دې چې مثلا امتیازات ورکول کیږي دغه سبي سرپرست سماشومان آلته په درلیتامونو کې د روزنې لاندې نیول کیږي بي سرپرست صفامل ماشومان ته بعضي وادونو کې زمنګ افغانان دي یا بهرني کسان دي چې د دسه فامیلونو ماشومان سپانسر کوي یا اندازه د دې د تعلیم په برخه کې مرسته کوي خو ټول دغه امکانات خپل د کار او ټولنیز چارې سات د خو برابرۍ د عرفوي زده کړو زمينه د دغه فامیلونو ماشومان ته برابرۍ اته میرمنو ته برابرۍ نو دغه خور کول شي زمنګ چې آلته مراجعه وکي او ګډه د جګړې په اساس باندې بيزای شي داخلي بيزای شو سره د مجرین ریاستونو مرسته حکومتونه کوي ځینې امکانات ورته برابرۍ دغه دوه مراجع دي چې د دغه مراجع نمائندگان د مختلفو کمیټو کې د دغه لري عضویتونه لري په هغه کمیټو کې ځینې بهرنۍ ادارې دي مثلا مرستي کوي د دې سره کومه کوي مګم ورسره دغه بهینه چې د دې هغه شهادت تثبیت شي د دې ملیت تثبیت شي د سره مرسته تر سره کیږي او کولای شي چې کدا خورالته مراجعه وکړي د ته د کارهوندنه زمينه هم ځکه هغه سره کار او ټولنیز چارې سات کې بعد مقطعې پروژې او کولای شي چې د دې ته یو مرسته د دې سره وکړي نو دولتي مرجع د قانون په اساس باندې دغه دوه ادارې دي د فرقي کولای شي چې د هغه په مرسته باندې اته کنو سوګنو اول خو باندې زیف دوستانو کې سوګلري کنو زما د ټلیفون شمیره به یا به د چانه واخلي زبا ورسره د ټلیفون د لارې امراسته وکم عمل ته چې کوم د ادارو کارکونکو مسلین دی هغه سره به خبره او خو چې هغه سه امکانات پیلن لري دغه سه کسانو او دغه سه زیانمنه د جنگ د جګړې د زیانمنه کسان سره چې هغه امراسته د دې په اختیار کې مولا ساسه ورته پیدا کی
شه حمیدی صاحب کله په دې اړه یو څه معلومات ورکړي چې تاسو دفتر څنګه پیدا کیدی
زه خو فعلاً ما ویل چې زه خو فعلاً په کابل کې ما په مرکز کې ما دوی کولای شي چې زما د ټلیفون شمیره ورکړي همدا اوس هم زه ټولو دوستانو ته هغه کسان چې حقوقي مشورو ته اړتیا ولري که ورځې یا مثلا فقط چې زه د رسمي کار نه فارغه اوسم او کار مې ډېر داسې عاجل او جدي نه وي زه د دوی په خدمت کې ما فامیلي مشورې زه دوی ټولو ته ورکوم زما شمیره به ورسره وي زه به د هغې کسان چې هلته معذف دي د هغې ادرس به ورکړم لازمه راهنمایي به ورسره وکړم او که کله ننګرهار ته لاړم نو لاسنیولې به یې وسم احمد دوی ته کنې چې زما ما سره ټلیفون د لارې په اړیکه کې شي زه به پوره معلومات هم د دوی نه والم او لازم راهنمایي به لارښوونه به ما ته وکړم
ډېره زیاته مننه حمیدی صاحب مزدلفه خور کوي چې تاسو دلته زنګ وهلی وو ستاسو زنګ قاته سو که یو ځل بیا موږ ته زنګ وهي زموږ تخنیکی همکار میر احمد صاحب تاسو ته د حمیدی صاحب د ټلیفون شمیره درکړي او تاسو بیا کولای شئ چې د دوی سره مستقیمه تماس ونیسئ او خپل ستونزه ورسره شریکه کړئ او دوی به هغه دفترونه در پګوته کړي چې تاسو کولای شئ له هغه ځای څخه مرسته ترلاسه کړئ صبرینا حمیدی صاحب تاسو د وخت څخه ډیره زیاته مننه چې تاسو په دې خبرونه کې ګډون وکړه او زموږ اوریدونکو ته مو د دوی د پښتنو ځوابونه وویل اوس هم ورځم اوریدونکو خپل دوهمې ملمنی ته مقدسه احمدزی په ننګرهار ولایت کې مدني فعال ده او دا په دې ولایت کې یو خیریه بنسټ هم لري مقدسه احمدزی د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ ده او اوس په ننګرهار ولایت کې اوسي د سیاسي علومو په برخه کې زده کړې کړې دي او شاوخوا اته نه کاله کیږي چې په ننګرهار او ختیځ سیمه کې په عامه پوهاوی او خیریه کارونو بوخته ده او د دې د فعالیتونو ډیری تمرکز پر ځوانانو شذو او کوچنیانو دی همدا اوس مقدسه جان له مر سره پر لیکه ده ډیر مننه مقدسه جان چې زموږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي
مننه بشیر خور سلام تاسو او ټول اوریدونکو ته لاسه یې مننه چې په دې خبرونه کې موږ ملمنه کړم
احمد زی صاحب تاسو لمړی کده خپل دغه بنسټ په اړه چې تاسو خیریه بنسټ لري ورسته له هغه چې د کورونا وایروس وبا خبراس او په ننګرهار ولایت کې او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلک لډی رستونزو سره مخ مخ شول په دغه موده کې تاسو خیریه بنسټ څومره کارونه کړی دي
موږ خل همیشه په دې عقیده یو او نور تم غواړو دا ثابت کو وروخیو او د دې ذهنیت ورکو چې همیشه باید لستون ځو ننګونو د فرصت په توګه باندې ګټه پورته کو او لکه څنګه چې د کورونا وباره لا په ټول نړۍ کې په بیا بل اخر په افغانستان کې د تمون بشي نشت امکانانو په امکاناتو باندې دغه وباره سره مبارزه کوو موږ چې کله کورونا د مریشه په افغانستان تر اغله موږ په خیریه برخه کې هغه کورنۍ چې کورونا وځپل او هغه کورنۍ چې هغه سرپرست نه درلود او کورونا ځپلی وو کورونا یې تیر کړی وو یا د کورنۍ کوم غړي له لاسه ورکړي هغه کورنۍ سره د غذایي او خوراکي توکو مرسته وکړي د هغه محافظوي موادو مرسته مې ورسولې لکه د سانیټایزر او ماسک او د سکشول د سمورو د میکروبي مواد نور ورسول چې هغه په دوه او په نورو خوراکي توکو کې د تر استفاده کولای شي دا مور ورسول د امو په اړه برخه کې مو کلی په کلی وګرځي دوا او کور په کورم خزینه او ته ماشومان او تلویان او ته هواي ورته چې دا ډېره و بد ناروغي دا او لګین د خلاصون لپاره موږ ته پکار دي دغه لارښوونې چې هیل لارښوونې دي مړیوالې لارښوونې دي او یا تعمیر وزارت کړي دا باید عملي کړو. په دې عامه پوهاوي په جریان کې مونږ لغمان، کونړ او تر نورستانه پورې لاړلو او دغه پوهاوی مو ورکړ. دا اوس هم یو ځل بیا مونږ دا اوس کومه څپه د کورونا چې راغلې ده خصوصا په افغانستان کې، په دې چې مونږ د عامه پوهاوي تر څنګ خپل نور فعالیتونه هم شروع کړي دي. په دې کې مونږ تقریبا 400 کورنیو ته د خوراکي توکو مرسته ورسوله، تقریبا 15 کورنیو ته، 9 کورنیو ته. په دې 2020 کال کې مونږ کفالت سوداګرو ته ورکړي چې دغه دوه کورنۍ کفالت واخلي او ماشومانو باندې تعلیم وکړي. تر څنګ یې مونږ خپل تعلیمي ځینې کمپاینونه دي د ښځینه د تعلیم لپاره هغه بیرته شروع کړل، ځکه په تېر دور د کرونا کې مونږ بس کړي وو. اوس یو ځل بیا مونږ شروع کړل د دې لپاره چې مونږ خلکو ته ووایو چې ځان به هم ساتو خو کار به هم کوو. دغه اوبا او دا ډول ننګونې باید د دې باعث ونه ګرځي چې مونږ په کور کښېنو او زمونږ کارونه کارونه د خنډ سبب وګرځي.
مننه مقدسه جانی. ملګرو ملتونو یو راپور کړی و چې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي په هدف د قرنټین پر مهال له ښځو سره د تاوتریخوالي کچه لوړه سوې وه، او دا ځکه چې نارینه پر کور سول. د دې ستونزې د حل په خاطر باندې د عامه پوهاوي په برخه کې تاسو کوم کارونه کړي دي؟
دا خو نه یوازې د کورونا په وخت کې، بلکې له کورونا مخکې هم په دې برخه کې کار کړی ده او لام په دې برخه کې زمونږ فعالیتونه جریان لري. دا همدغه سی وی پی شبه نن درته ووایم چې زه نن دلته په جلال آباد کې د انګور باغ سیمې ته سهار تللی وم، او یوې کورنۍ کې د یوه خور چې تازه واده شوې ده هغه له تاوتریخوالي سره مخ وه، او د دې لپاره چې د هغوی په کورنۍ کې جوړجاړی وکړو او منځګړیتوب پکې وکړو، هغې لپاره مونږ ټیم کورنۍ ته لاړلو. او د دې لپاره دا ستونزه یوازې کورونا پورې تړلې نه ده، بدبختانه زمونږ په اکثریت کورنۍ کې پرته له کورونا دا ډول ستونزې نه بغیر هم دا مشکلات ډېرې. خو د کورونا په وخت کې دومره سوي دي که نارینه په کور سوي دي، نو مخکې که یوه ښځه د شپې یا له مازدیګر وروسته ویل ټکول خوړل، نو اوس یې بس ټوله ورځ ممکن سهار او غرمه او دا ټایم هم پکې شامل دي. د نارینه وو له لوري، یا د خواښې له لوري، یا د اندروغ له لوري، یا په کور کې د نورو ښځو له لوري له تاوتریخوالي سره مخ کېږي. په دې اړه باندې لګیا یو کار کوو، او د کلتوري ستونزو او هغه بد رواجونه او خندونه چې په دې ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځېدلي دي، د کورونا په لومړۍ څپه کې په دې برخه کې مونږ ډېر زیات کار کړی دی. اوس مو په دې برخه کې فعلاً کار نه دی شروع کړی، خو په لومړۍ څپه کې په دې برخه کې مونږ فوق العاده ډېر ښه کار وکړو، ډېرې ښې نتیجې لرلې. خو دا اوس کې یوازې نن چې دا په دې دوه میاشتو کې مونږ نن اوله کورنۍ وه چې زه ورغلی یم له خپل ټیم سره، او د دې لپاره چې په هغه کور کې سوله وکړو او دغه ښځه له دغه مشکلاتو خلاصه کړو، او کورنۍ سره یې خبرې وکړو، مېړه سره یې خبرې وکړو، خسر سره یې خبرې وکړو. نن د کورنۍ ته تللي وو، له دې وروسته به زمونږ دغه ډول جریان لري.
مننه مقدسه جانی. اوس هم ورځم ځینې اوریدونکي را اخلم، د دوی پښتنو ته به هم غوږ ونیسو. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
بله،
ستاسو ژغ موږ ته راځي، تاسو خپل نوم ووایست. مهرباني وکړئ.
ځان کوچنی نه لرم
کوچې سب. مننه چې تاسو زنګ وهلی دی. زموږ میلمانه په مخکښه شې دی پروګرام کې مقدسه احمد زیده، که تاسو له دوی څخه کومه پښتنه لري کولای شئ.
نو پښتنه خو دغه چې د افغانستان خلک ډېر ډېر په دغه ډېر سره ودی د جنګو ډېر زپلې دي، یعنی چې درې ما دروازه وټکه په هر کور کې دوه درې او یو مېرمن هم دی سرپرست دي، کندي دي، سرتوري دي، در په دغه دي ماشومان سوال کوي، پکر کوي، او دوی څوک سوال کوي، پکر کوي، په بازارو کې لاسونه نیولې په سره د انبر باندې د ایلمنو د کندهار د عراق په لین باندې ناشي سوال کوي، پکر کوي. دوی نه دا خلکو سره څه کومک کړی دی، او دا خلکو به څه کومک ورسره وکړي، دا خلکو غم به وخوري چې به نه وخوري، او ماشومان بیا سرپرسته ګرځي، نه درس لري، نه تعلیم لري، سوال کوي، پکر کوي، او یا ډېر ډېر خشه کارونه کوي، ډېر ډېر مجبوریت نه وجه ډېر ډېر سخت کارونه کوي، او دغه تنګیانې دغه اهتمام چې دي دا خو ډېر ډېر په دره دي، ډېر خلک سره دي، ډېر بې وزده دي،
مننه کوچی صاحب ستاسو پښتنه مو واخیسته دواړي پښتنه مو واخیسته اوس هم ورځم یو بل اوریدونکي ته مهرباني وکي آزادی رادیو ده
السلام علیکم محترم عبدالباقی ما دیره تاسو خبرې کوم همیشه ما در
د ګروال عبدالباقی صاحب تاسو ژغ مشت سم ناراضي ک تاسو یو ځل بیا هڅه وکړئ چې لمر سره تماس قائم کړی زور زموس یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي آزادی رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام تاسو ژغ مشت راځي تاسو خپل نوم وایسته او کوم پښتنه لری
پښتون صاحب منګل مشهدی معلولینو د شورا رئیس خوست لوی پکتیا خوست ولایتنه
منګل صاحب مننه چې تاسو زنګ وهلې دی د مخکښ شدي پروګرام دی ک تاسو کوم پښتون لری زموږ لملمنیت څخه مهرباني وکي
پښتون دلرم چې تاسو د مشکښ کده خورجان یوې چې وي خدمات تاسو چې ترپونی کړو دی جلابات نه چې مقصد یې کوند بلک مقصد راغلی چې دې ځینو او توخه چې بدل جوړ کاوه او ځان چې کوم کوندو کارتونه جوړ کړی دي دا څه موده چې مالولین رئیسات وزارت لاړه چې کوم جوړ کړی دي څلور کله یو ته ماشونه نه دی ورکړي چې کوم مالولین دی یو ته اوسه پر ماشونه دولت نه دی ورکړي ماشونه بشکل شتانه د 10 سال نه جوړیږي د کار د دې په تقریبا جوړیږي یو کده چې مالا د نیوی تکړه نیوی چې نه یې سروره د به امضا کی چا یا د شهید شوی د کنا دا کوي په دوی میاشتو کوجړي دوی میاشت نه بعد بیا تنخانه ولا کیږي چې چا جوړ کړی دی وسه پرې ماشونه نه دی ولا شي چې چا جو چا وسه پرې ماشونه مخه خو هیڅ ماشونه نه ور کوي چې تا بچایلو شو چې مجاهد وي مخه واکړي اوس بچای افوند په پاتې شي وي نه بو سرپان سوکلاري نه بو لوال لري نه بو میډل لري نه بو بچای لري بیا ماشونه ور کوي چې تا مخه جوړ کړای دی ایتان ماشي زمون شي چې یو ته چې وو ګورولا وو وزیر سره یاره وي ځای جمهورا میخې زه څوک نه لرو نو زه خدای غاسي واز پوتې ما څوک واټول مې مرو چې وی دي بیا ماشنه ور کوي ماشونه نشته نه معلول تشته نه کونډه کځه تشته فرجانې د نغو کوی اول وسی سولخ جو شورا ده چې سولخ شورا کې یو کځه ته بار خنور کولې کیږي چې خپل مړې دي نو څور کړې وي خپل بچای دي نو څور کړې وي یو معلول ته بار خنور کولې کیږي چ خپل نام دی له سره ورکړی وی چې نړیوالو ته وایي چې موږ د چایلو سمول شي ویو موږ د سولخ شورا کوو نه به شریخ حقوق پدانه دا